درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. یو شمېر شزی انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د شزو ونډه کمه ده. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو شنان سره هم خبرې کوو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي چیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استادو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغه هم ګډون پکښ کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وای په پام کې لري د راتلونکو کال تر زمري میاشتې پورې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چاري پیل شي. محمد هارون چې خنصوري لازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې ویلي چې په تیر نه میاشتو کې د افغانستان ټولو هغو ادارو چاري سره همغږي کړي چې د دې پروژې په عمل کې دوه کې شکل دي. هغه زیاته کړه
نه تنها چې د ټاپي د پایپلاین کار شروع کیږي چې تر پاکستان ویندزي همدار از 1500 میلیون حدود ډالر سرمایه گذاری کیږي. په ایرات کې چې د ټاپي د غازو څخه لمرره د استفادې مرکز ته جوړ شي تر څو کولای شو د صنعتي پارکو ته هم غاز ورکي او د انرژي استفاده ځینې وسي. همدار از د برقي د موټرانو تبديل د تیل څخه و غازو ته هغه به هم ته جوړ شي او د کورونو په استفاده کې هم ایرات هم جوار ولایتو کې د څخه استفاده وسي.
د ټاپي پایپلاین 1800 کیلومتر اوږدوالی لري. دا پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته غاز انتقالوي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به ډیرو افغانانو ته هم د کار زمینه برابر شي. په دې اړه د شغلي چې خنصوري بشپړ مرکه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدلای شي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړه ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې شهر کې درويشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګه مسول ازمری څرګند ازادي رادیو ته وویل
په کندهار شهر کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. یاغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نور هیوادونو څخه راوړید کې بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول شوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد شزی دي خو نوموړي په دې اړه چې د دوغو ډزو تر شا انګیزه سوه له احتیاطه کار واخیسته ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاټا د چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاټ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوی د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. د ریډارې پرونسې شنبه ویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې لګوټه کې دوه سره تړاو لري او له هیوادونو غوړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین ملیونونو کسانو ته ورکړل شوی خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کې دوه پیښې رامنځته شوی چې لامل یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لشته لږه دوه هیوادونو فرانسې او ایتالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دوه څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین تباندې 11 میلیون دوز خلکو ته ورکړي د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخیل وړه درجه 15 چټه 15. هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخیل وړه درجه 15 چټه 15. کندهار اسمان وریز د تودوخیل وړه درجه 25 چټه 15. مزار شریف کې به اسمان زایزای وریز وي د تودوخیل وړه درجه 10 چټه 3. او جلال آباد کې اسمان زایزای وریز د تودوخیل وړه درجه 25 چټه 14.
زمون شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
موقف به همدای چې د نظام نه به حمایت کوي افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
دا غونډه به د سولې پر اوستلو کې څومره رول ولري؟
زه فکر نه کوم چې دا د دې پریکړو دغه جنبه ولري یا بالخصوص عملي کړي.
ولسمشر غنی وایي د سولې په بهیر کې به د خبریالانو اساسي حقونه ضایع نه شي. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږ په صوتي شکل باندې هم په دې مطبوعه کې به هغه صفتي.
امریکایي رسنیو نن راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دا به ډیره ګرانه وي چې د میتر لومړی پوري له افغانستان پاتې پوځیان وباسي. د امریکا د تیر حکومت پر مهال د تیر میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د میتر لومړی نیټې له افغانستان ووزي، خو ولسمشر بایدن له ای بی سی سره په مرکه کې وویل چې په دې پروسه غور کوي چې پریکړه وکړي چې کله پاتې پوځیان له افغانستان ووزي. د یو بل خبر پر اساس په افغانستان کې د امریکا د پوز ویندوی وی ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې په کندهار کې پر هغو طالبانو بمباری کړي چې د افغانستان پر حکومتي ځواکونو حمله کولې. د امریکا د پوز ویندوی سونی لګیت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د امریکا پوز د کندهار په جیړی او سپین بول د کلسوالوي کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. اوس پر راشو د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشرانو او د افغانستان د مرکزي پلاوی ځینې غړي ملګري دي. تفصیل په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکو افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خغلی عبدالله په افغانستان کې تلپات سولې لپاره د روسي وانډه مهمه بللې او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللې او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرانس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخون، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس ستانکزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه یې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول، یوه معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کېدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنجشنبې په ورځ کېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسالی جلینا پورټر پرون ویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمه هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي، خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا خغلی خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغیزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
تر نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معاملې کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معاملې نشي کولای.
نمیتونین معاملې کونین.
مسکو د اجمال د افغانستان د سولې پاړه دی غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لړمحال یا موقت حکومت څنګه کړي. هغه څه چې د افغان حکومت لکلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل ک طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دي، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
په مسکو یا انقره یا نورو ځایونو کې د غونډو اړتیا ولې پیدا شوه؟ په دې موضوع مې د سیاسي چارو له شنند او نظر خواند حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. په دې اړه او د غرض د مسکو دوهې د غونډو د توپیر په اړه مې له هغه څخه وپوښتل. د وویل
مشکل دا دی چې طالبان دا نه مني چې افغانستان ته راشي، تر ټولو بهترین ځای په افغانستان دی چې مذاکرات وشي، مګر د دې پر اتاک سره د فکر کوي چې دا پر دې معنا وي چې موږ د افغانستان د اوسنی حکومت رسمیت باندې پیژندل دي، نو دې نه بیر لري. کنه نور د فکر کوم دولت افغانستان څو وره د پیشنهاد کړو چې په افغانستان کې بسر وګور. بس بل دا دی چې مثلا قطر کې ولې نه لیدل کیږي؟ د قطر موضوع پاس ته دی چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې مثلا موږ د طالبان سره کوم تفاهمنامه چې موږ کړې ده سره کوو. نو کله چې طالبان بیا مسکو ته ولاړل، مسکو ټول چې د دوهې مذاکرات د دوهې پلیټ فارم دا تقریبا ناکام دی. فقط یو نتیجه دا و چې تاسو د امریکا سره تفاهم ته ورسېدل، نو نور ضرورت نشته چې هغه مخته ولاړ شي. راسي موږ تاسو ته یو پلیټ فارم ایجادوو چې هغه د مسکو فارمټ دی، دلته به خبرې کړو. چې بس دلته دا دی چې د امریکا ولې د مسکو سره مثلا د مسکو د غونډې سره دیزلی مسکا کړې ده. او زلمی خلیزاد د امریکا خاص استازي د افغانستان سول د پاره ورې اشتراک کوي. زه فکر کوم امریکا غواړي چې د رسول په مسله کې د خصوص منطقه په منطقه کوي وادونه را تشکیل کړي چې د خپل دوه رو بار په دغه باندې واچوي، په منطقه باندې واچي. کنه کوم کیږي نو منطقه هم ورسره په حالت کې اګرام او ټاکل شي. اوس کوم څنګه ټول هرڅه د افغانستان د باندې کیږي، په دوه کې کیږي نو یو هیواد بیا مسول ګڼل کیږي چې په کامیابی او ناکامۍ دواړو کې به یو هیواد. مګر دوی غواړي چې اوس نور هیوادونه په کښې کې راځي چې په همدغه خاطر باندې امریکا د مسکو سره نږدې کیږي د افغانستان په سوله کې. بل پاس دا د مسکو غونډه به
دوه سره فرق بيداوي چې اکثر سیاسون تللی دي سیاسون او داسې سیاسون تللی چې یو تر پخوانی ټیم مذاکره چې ټیم چې کوم دغه تللی دوه تللی دا غینه صلاحیت او وزن سیاسي وزن به زیات دی.
خبرې چې په مسکو کې کیشیده به یوازې د خبرو تر حد وي او که به پریکړې هم وي.
زه فکر نه کوم چې دا د پریکړو دغه جنبا ولري یا بالخصوص عملي چون چې لکه مخکې مې وویل دا سیدي سیاسي وزن لري سیاسي وزن لري او دولتي چارواکي هم تر پخوانیو قوي دي مګر دا کوم فیصلې چې کوي د فیصلې صلاحیت به فکر نه کوم چې ولري چون چې د طالبانو حیات هم د دې صلاحیت نه لري.
د افغانستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې چې واک د انتخاباتو له لارې سپاري او حاضر دی چې دا اوس وسم چې طالبان وغواړي انتخابات ورسره وکړي او په عین حال کې د طالبانو د قطر ویندوی په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی موقت حکومت نه مني، انتقالي حکومت هم نه مني، ځکه چې د دوی په نظر دا ډول حکومتونه ناکام دي. د افغانستان څلوېښت کلنه تجربه هم دا ښیي. نو دلته سوال د ځینو خلکو ته پیدا شوی دی چې ګواکې دواړه خواوې نه غواړي چې جوړ جاړی وکړي.
یو شی چې دواړه موازی کوم هغه دا دی چې طالب یو سیاسي ډله نه ده، سیاسي پختګي نه لري او انتخاباتو کې په هر صورت کې ناکامیږي. دوی په دې ډېر واضح پوهېږي نو انتخابات کې په هیڅ صورت باندې موافقه نه ورسره کوي چون چې دوی یو نظامي ډله ده، یو جنګجوی ډله ده، نو سیاست کې ناکامه کېږي. او دې درس ګلبدین حکمتیار دی اسلامي د ټولې څخه مخکې چې هغه ونه سوای کولای چې سیاست کامیاب شي د رسول نوروز نو طالب خو بيخي نس کېدل. یو دوم بحث دا دی چې آیا د موقت حکومت طالب منی کې نه منی. زه کوم دا یو سیاسي دغه دی سټېټمنټ چې دی ورکوي چې مثلا سیاسي بیانونه دي چې طالبان ورکوي. د دې نه علاوه زه فکر کوم تفصیلي طالبان ته واقعا وویل چې دا دی یو موقتی اداره جوړیږي. طالبان به ډېرو سره دغه ناخوښ دي مګر دا موقتی ادارې فکر د طالبانو او د وسنی دولت او د سیاسيونو دا یو لږ متفاوت دی.
د سیاسي چارو نظر خاوند حکمت اعظمی و
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی شلوریزه مسابقه له سیال ټیم زیمبابوي څخه په 48 منډو وګټله. د دې لوبې غوړه لوبغړی رحمت الله ګوربز وګڼل شو چې په 45 توپونو و اتیا منډي وکړي. راشد خان په دې لوبه کې درې، کریم جنت دوه او فرید احمد هم دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت په وبښتمه د خبريالانو ملي ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې ضایع نشي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستي یو کال کې افغان خبريالان لګن ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبري دو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمېدو سره په سختۍ وکړې سول. په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس خپور شو ډیرو رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريالان جواب کړل او یا یې حمله تنخوا پرته پر رخصتي ولېګل چې دا د خبريالانو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وو او ډیرو یو تر اوسه هم ونه شکړای چې ځانته دنده پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خبراوي د خبريالانو چاري لستونزو سره مخ کړې. د شارونو له قرنټین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت لامل د خبريالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبريال دی چې په کورونا وایرس سخت سوي وو. دی وایي چې یو میاشت په کور کې په قرنټین کې وو او له کورې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږه خبريالانو څخه هم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه وه. زموږ د کار ساحه راتنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورستیو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو و چې پر موټرې د نشنول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. یو افغان خبريال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
به هیله لرو او دې ته امید ده چې ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخې د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایروس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپل دندې پریښي دي. د دغې کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډیر زیات بد و او موږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبريالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې په هیڅ ډول د خبريالانو اساسي حقونه نقص نسی. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبريالانو ورسنوي غوښته چې د خپل فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځ په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بی پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا 13-15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکو ملاله میوند، شهناز روفي، سعد یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي، خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبعه پرانستل شو. د دې مطبعې مسؤلان وایي په مطبعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر نابینایانو ته درسي توکي برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړې مطبعه پرانستل. د دغه ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوته کازادي راډیو ته ویل د یادی مطبعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټه ور تمام سي.
د دغه مطبعې اصلي هدف د رسم الاعلام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینایانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږ جمتریانې مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږ په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غچاسي التیا ورته لري او ته به په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې واندازا سانتیاوی موجود وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمن شوه. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5% خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده. او ویلی دی چې په ټول افغانستان کې 0.5 سلنه کسان یا د لیدو ستونزې لري او یا هم په بشپړ توګه څه نسلی دلای. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بیوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خاطر رامنځته کړ ترڅو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادر پوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکي هم دی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کارکولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتاب‌های بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي،
یعنی بسیار زیات ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې چې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
ته برما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معرف هم.
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کرد دست بیش رواد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځله سم پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان می خواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری بدی اثر بود مجرد تاسی و اطلان سنسور و شکلیسی.
آزادی راډیو په د کال او پیړۍ لپاره له ځانګړي پروګرامونو او مستندونو خبر کړی. منځنۍ څپه 12 شپږنیوي اف ام 3.15 آزادی راډیو .org facebook.com/آزادی راډیو.
تمه ده چې برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شي برابروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړې چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحد ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. شغله راب بهرنی سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز افغانستان ته شغله راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د پوینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره اسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅه پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د شاغل راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ شي.
لدې سره زموږ د خبري مجله پاتې رسیږي. بل خبري مجله آرشو ماين وړاندې کوي، خو تر دې